د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د خپلواکۍ د یوه نویمې کلیزې د لمانځلو مراسم د هیواد په مختلفو برخو کې پیل شوي دي. په ار کې هم نن دغه د رسمي مراسم پیل شوي دي. له خپلو خبریالانو سره تماس نیسو او تاسو له وروستي حاله خبرو. دغه راز د غازي امان الله خان چې اووه نوي کاله مخکې له انګریزانو د خپلواکۍ اعلان وکړ، د نظام او شخصیت په اړه مو هم له یوه کارپوه سره مرکه کړې ده. نور موضوعات مو هم په خپرونه کې راغونډ کړي، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام صفی الله ستانگزایم، خبرونو ته ښه راغلی. افغان ولسمشر له انګریزانو نه د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو نویمه کلیزه نن سهار ازادۍ سلې ته د ګلو د ګیډې په ایښودلو پیل کړه. جمهوري ریاست او اجرایي ریاست په وینا پارک کې د چهارشنبې د ورځې په مازدیګر د اشرف غني او عبدالله ترمنځ خبرې په دوستانه ماحول کې ترسره شوې او په ایران کې چارواکو تایید کړه روسي جنگي الوتکې د ایران له یوې هوایي اډې کار اخلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو او نوی مکلیزې رسمي مراسم نن پیل شول. ولسمشر محمد اشرف غني دغه مراسم په کابل کې د دفاع وزارت په محوطه کې د ازادۍ څلې ته د ګلدو ګېډې په ایښودلو سره پیل کړل او تمه ده په دې اړه څو شېبې وروسته په ارګ کې وینا وکړي. افغانستان له نن نه اووه نوي کاله مخکې له انګریزانو خپلواکۍ بیرته ترلاسه کړه او له هغې ورځې راهیسې دا ورځ هر کال په ټول هیواد کې په خاصو مراسمو سره لمانځل کېږي. د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایي ریاست په وینا پارک کې د چهارشنبې د ورځې په مازدیګر د اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ خبرې په دوستانه ماحول کې ترسره شوې. جمهوري ریاست وایي له پلان سره سم ولسمشر د اجرایي رئیس خبرو ته غوږ ونیو. تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته اجرایي رئیس ولسمشر تورن کړ چې یو شمېر پرېکړې د ملي وحدت د حکومت له تفاهم لیک سره سمې نه دي. د اجرایي ریاست ویاند ویل تمه ده په راتلونکې غونډه کې چې بیا به د دواړو چارواکو ترمنځ په څو ورځو کې جوړه شي، ولسمشر غني خپل نظر وړاندې کړي او په درېیمه غونډه کې نتیجه ترلاسه شي. په پرونی غونډه کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او د اجرایي رئیس لومړی مرستیال محمد خان هم حاضر وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هغو سیمو کې چې د مخالفینو فعالیتونه زیات دي څلېرویشت عملیاتونه پیل کړي دي. دغه وزارت مرستیال ویان جنرال محمد راتمنش نن سهار ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات اکثره په هلمند، کندوز، ننګرهار، بغلان، بادغیس او غور کې روان دي او افغان ځواکونه ترې ښې لاسته راوړنې هم لري.
موږ
یقیناً په هغو سیمو کې چې دښمن فعاله دي خپل عملیاتونه ترسره کوو. د بېلګې په توګه د هلمند په ولسوالیو کې په بغلان، کندوز او ځینو نورو سیمو کې هم خپل عملیات ترسره کوو. موږ ښې لاسته راوړنې هم لرو.
به نحوه چالش ها مواجه بودن و در این ما دستاوردهای بسیار خوبی داریم.
ښاغلی راتمن شویل افغان ځواکونه په یادو عملیاتو کې له هوا او ځمکې وسلوال مخالفین په نښه کوي او ډېر تمرکز یې دا دی چې ملکیانو ته له مرګ ژوبلې اوښتو پرته سیمې د مخالفینو له وجوده پاکې کړي. دفاع وزارت په داسې حال کې په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتونو له ترسره کولو خبره کوي چې ویل کېږي په هلمند، کندوز، بغلان، غور او ځینو نورو سیمو کې وسلوالو مخالفینو خپل فعالیتونه زیات کړي دي. او دا موري چې په کندوز کې د طالبانو د یو مهم مشر په ګډون تر شلو ډیر طالبان وژل شوی دی. کندوز امنیه قومندان محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته ویل داسې نتایج شوی خبرونه ترلاسه کړي چې د بی پلوټ الوتکې په برید کې د چهارشنبه پر ورځ د کندوز لپاره د طالبانو نمول شوی والی وژل شوی دی. قومندان جنگلباغ دواړه لوري ته د چهارشنبه د ورځې د تلفاتو په اړه وویل له کشفي ارګانونو چې کوم شمېرې ترلاسه شوي دا په ډاګه کوي چې طالبانو 22 تنه وژل شوي او دیرش نور هم ټپیان دي. همدارز د امنیتي ځواکونو شپږ ټپیان شوي او دوه تنه شهیدان شوي. د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د سختو جګړو خبرونه ورکړل شوي. طالبانو په کندوز کې دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. به هم خرغلی په ایران کې چارواکو تایید کړ چې روسي جنگي الوتکې د ایران له یوې هوایي اډې کار اخلي، خو یوازې د تیلو اچولو په مقصد او ټینګار کوي چې روسي ځواکونه د ایران په خاوره کې نه دي ځای پر ځای شوي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر علاءالدین بروجردی د چهارشنبه په ورځ وویل روسي جنگي الوتکې د ایران د شمال لویدیځ د همدان له ښاره شاوخوا 50 کیلومتره لرې د شهید نورژي له هوایي اډې کار اخلي. هغه ویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا روسي ته اجازه ورکړي چې له دغې هوایي اډې استفاده وکړي. په تیرو دوه ورځو کې راپورونه خپاره شو چې روسی الوتکی د ایران د همدان له هوایي لګر پورته کی یو په سوریه کې د سخت دریزو اسلام پالو پر هدف بمبار کوي. په دغه راپورونه کې نو ویل شوی چې روسیا له کوم هوایي ډګر کار اخلي. د روسیې دفاع وزارت ویل یو شمیر سو څلور دېرش ډوله جنگي الوتکې د چهارشنبې پر ورځ د ایران له شمال لویدیځ د همدان له هوایي لګر پورته شوی چې د سوریې په دیر زور ولایت کې د سخت دریزو پر مورچلو بمبار کړی او له بمباري وروسته ټولې الوتکې بیرته په مسؤون ډول راوګرځېدې. دغه وزارت په خبره کړې اعلامیه کې دغه راز ویلي. په دغو بمبارۍ کې د بهرنیو وسلوالو په ګډون له یو نیم سلو زیات سخت دریزې وژل شوي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پارلمان ته د زندانیانو د بخښلو یو لایحه استولې چې له مخې به تر 2000 ډیر بندیان خوشي شي. د تاجکستان د ولسمشر د رسنیو څانګې پرون ویل د دې نوې لایحه له مخې به تر 3000 ډیر بندیان آزاد شي او تر 4000 ډیر کسان به چې د بند موده اوږده شوي وبخښل شي. د ولسمشر د رسنیو دفتر هم درز ویلي تر 5000 ډیر داسې کسان شته چې د هغوی د زندان موده به را لنډ شي. خزي تر 60 کلونو لږ عمر کسان، تر 15 کلونو مشران او په جګړو کې برخه اخیستونکي پوځي عملیاتو کې ښکېل کسان به هم د لایحې له مخې وبخل شي. د جمهوري ریاست په وینا جدي جرمونه لکه قتل، تروریزم، مذهبي افراطیت او دې ته ورته جرمونه د بخښلو نه دي. د وړاندیز له مخې به دا کسان د تاجکستان د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ چې د سپتمبر په 9 ده خوشي شي. د تاجکستان پارلمان به چې د ولسمشر د لاس آله ده دا لایحه تصویب کړي. د مسکو په لمنه کې پر چړو سنبال دوه سړي ورسره له هغې ووژل شول چې د ترافیک پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې وه. چارواکو وویل په دغه پیښه کې چې پرون وشوه د دغې پوستې دوه پولیس سخت ټپیان شوي. یو حمله کوونکی چې په دې بریالی شوی و چې د پولیسو یوه تومانچه لاسته راوړي ځای پر ځای ووژل شو او بل چې د پیښې له ځایه تښتېدلی و وروسته د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو. پولیسو د حمله کوونکو اصلي ټاټوبی د مرکزي آسیا سیمه ښودلې خو د هویت له څرګندولو یې ډډه کړې ده. او روسي خبر ده چې په کیف کې د امریکا سفیر وایي یوکرين به دغه هیواد په ختیځ کې لروانو وسلوالو شخړو خوندي شي او خپل اقتصادي ستونزې به هواري کړي. جیفري پیټ ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل په وروستیو کلونو کې د یوکرين له ډیرو ستونزو سلامت راوتلی او دغه هیواد به پر اداري فساد هم برلاسه شي.
And the one message I hear most consistently across Ukraine.
په ټوی یو پیغام چې ما بیا په یوکرين کې خلکو ورېدل هغه د دې چې دوی له اداري فساد سړي شوی دا هغه څه دي چې په اخره کې به د ترناوی وړ انقلاب ځواب ورکوي. په زیاته کړه په 2014 کال کې د شوروي اتحاد لړنګېدو راورسته تر بل هر وخت یوکرين لپاره سخت او امریکا د دې لپاره چې یوکرين یو ځل بیا خپل دیموکراسي ترلاسه کړي ډېرې هڅې وکړي. پیټ له 2013 کال راهیسې په یوکرين کې د امریکا سفیر و. اوس د یونان ته تبدیل شوی او په څو ورځو کې به په یوکرين کې دنده پای ته ورسیږي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کلیزې د لمانځلو مراسم د هیواد په ډیرو ولایتونو کې پیل شوي دي.
د پکتیا ولسونه د تیرو کالو ته پرتله اوس ښه شوي دي. خپل د ملي ورځ په نسبت شاندار مراسم لمانځي.
په کابل کې د خپلواکۍ د ورځې رسمي مراسم په ارګ کې پیل شوي دي. د مراسمو په اړه به له خپلو خبريالانو سره ان تماس ونیسو. غازی امان الله خان چې 90 کاله مخکې له انګریزانو د خپلواکۍ اعلان وکړ د هغه شخصیت او نظام په اړه مو د چارو لوی کارپوه سره خبرې کړي.
اعلیحضرت امان الله خان داسې یو شجاع شخصیت و چې خپل استقلال د یو امپراتوري لوی امپراتوري چې انګلستان و د هغه په مقابل کې اعلان وکړ.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف پلټک او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د پټه پرده درېدلو خبرو په اړه دا چې په دغو خبرو کې ښځې د ونډې اخیستو څومره د ښځو د ونډو اخیستو په اړه د مدني ټولنو د یوې فعال سره خبرې کړې دي.
زمونږ دغه یو ډیر غټه اندېښنه ده. مونږ غواړو چې د ښځو ونډه ډیر پرماناوي دیو هم کولای شي چې د صلح په پروسه کې یو فعال غړی شي.
نن د افغانستان خپلواکۍ د بیرته اخیستو کلیزه ده. له نن څخه اووه نوي کاله مخکې پاچا امان الله خان له انګریزانو د استقلال اعلان وکړ. دا ورځ په افغانستان کې د سولې په کلونو کې په ډېرو شاندارو مراسمو سره لمانځل کېده. سږ کال یو شمېر مدني ټولنو او ځوانانو د ډله ییزو رسنیو له لارې مخکې تر مخکې اعلانونه کړي دي چې د خپلواکۍ ورځ به په جوش او خروش سره لمانځي. دغه مراسم پیل شوي دي. په کابل کې د خپلواکۍ د ورځې رسمي مراسم څو شېبې مخکې په ارګ کې پیل شول. مراسم روان دي. لومړی به له ناجیه صافیه واورو چې همدا شېبه راسره د کابل له سټډیو څخه مستقیما په لاین کې ده. ناجیه جانې، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې مراسم څه وخت پیل شوي او تر اوسه پورې په څه ډول مخته تللي؟
بلې ډېره مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسې مخکې ویلې، نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اووه نویمه کلیزه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کابل کې د ازادۍ پر سلی ګلونه کېښودل. په دغه مراسمو کې چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په انګړ کې ترسره شول، د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د کابینې غړیو هم ګډون کړی و. سو شپې وړاندې مې د ولسمشر ویان د واخان مینپال سره په دې اړه خبرې وکړې. نوموړي وویل چې تر راتلونکو سو شپو پورې به ولسمشر غنی د خپل واکې په تړاو د ارګ په سلام خانی مړی کې وینا وکړي. نوموړي وړاندې په دې اړه وویل
د ګل مراسم پای ته رسیدلی دي. ډېر ژر په سلام خانه کې ولسمشر د خپلواکۍ د ورځې په اړوند باندې وینا وکړي.
بلې ښاغلي مینپال همدارنګه وویل چې په دې اړه جوړ شوو مراسمو ته په افغانستان کې میشت بهرني ډیپلوماتان هم رابلل شوي دي. او همدارنګه د یادونې وړ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې بیلابیلو ښارونو کې د ورځې ته پوره تیاریانې روانې وي. بلې نوري صاحب.
بله، له تاسو نه جان مننه. د ازادي رادیو بل خبريال ته ورشو. یوسف خان زدران چې نن په خارته وتلې دی د کابل له خار هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. بله یوسف خان زدران، خبرونه تکرار واسه. ډیر زیات
خیر اوسئ. تاسو اوردونکو ته سلام. هغه لکه چې اوردونکو مخکې له ناجي صافي و اوریدل، نن د افغانستان د ازادي بیرته ترلاسه کولو نوېمه کلیزه لمانځل کېږي. دا یوازې په دولتي ادارو پورې اړوند نه ده چې دوی په هغه چاپریال کې لمانځي، بلکې د کابل په بېلابېلو سیمو کې ځوانان راوتي دي. واقعا هم دا احساس ورځ تر بلې دار کال په تېرېدو په ډېرېدو دی. زه د کابل ځینو سیمو کې وګرځم. په شارینو کې خلکو خاص تدابیر نیولي دي، چېرته چې د کابل ښار مرکزي نقطه ده. خلکو بیرغونه راوباسلي دي، د خپلو دوکانونو هوټلونو مخې ته مخې ته لکړې دي. او بالاخره ډېر زیات موټر لیدل کېږي چې وخت نه وخت کاروانونه تېرېږي، او وخت نه وخت یو تېرېږي چې دوی افغانستان په بیرغونو باندې پوه شوي دي او همدارنګه ملي نغمې غږوي. وروسته بیا د اوس مهال زه دلته په غازی سټډیوم سیمه کې یم. دلته هم مراسم، ځانګړي مراسم نیولي دي د مدني ټولنو ځینو بنسټونو ځوانانو خاص خلکو. دلته عمومي یو جشن غوندې نیولی دی. لږ شیبه وړاندې که چیرې د خپرونه پیل شوې وای، اوریدونکو فاطمه اسن هم اوریدل چې ډېر لوی اسن دلته ځوانان وو. دوی په ملي جامو کې راغلي دي، همدارنګه ملي نغمې اوریدل کېږي، بیرغونه په مخونو باندې خلکو رسم کړي دي، او بالاخره په اوږو باندې اچولي دي. یو خاص احساس سره دوی دلته دا ورځ لمانځل کېږي. د کابل په بېلابېلو سیمو کې، البته په هغو سیمو کې چې موږ راووتل، بله عموماً په کابل کې رخصتي ده، بلکې په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي ده. ازادۍ د ورځې په خاطر اعلان شوې ده، او هر کال دا ورځ رخصت وي. خو ګڼه ګڼه په ښار کې شته. خلک داسې نه دي چې د رخصتۍ نه د بل ډول استفاده وکړي. دوی راوتي دي، نن سره یو ځای شوي دي. څوک بیرغونه ګډ ګرځوي، څوک اتڼونه ګډ کوي، څوک ملي نغمې غږوي. نو د کابل تصویر دی تقریبا.
بلې یوسف خان زدران، داسې تنظیم شوي مراسم هم اتمن د ښار په مختلفو سیمو کې په پام کې نیول شوي. یو دا چې خپل خلک یې لمانځي، خپل احساسات څرګندوي. نور داسې تنظیم شوي مراسم چې که څه هم د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت له ویان سره مو مرکه کړې وه، په دې ارتباط هغه وویل چې له مدني ټولنو سره دې وزارت هم کار کړی. ډېر مدني ټولنو خپل ابتکار په لاس کې اخیستی دی او ډېر مراسم یې جوړ کړي دي. نن دغه راز د کابل ملي موزیم به هم په وړیا توګه د خلکو پر مخ خلاص وي. د ښاغلي حکیمي په وینا دغه راز به نن په یو لړ مراسمو کې د افغانستان نوي بیرته رغول شوي ملي آرکستر 15 حماسي سندرې هم وغږول شي. که راته ووایي چې دغه تاسو چې په ښار کې په مختلفو سیمو کې ګرځېدلي یاست، امنیتی وضعیت څه ډول دی؟ امنیتی تدابیر کافی نیول شوي؟
بالکل، هغه څه چې تاسو اشاره وکړه چې ترتیب شو مراسمو ته، خو ځوانان خپل مراسم دي چې دوی په خپل ابتکار سره باندې له دې خوا یو تاسو اشاره وکړه چې په موزیم کې نن ځانګړې ورځ ده. همدارنګ د افغانستان کرکټ بورډ هم یو نوښت کړی دی، نن د شپږیزې سیالۍ د سهار لخوا به ترسره شي چې سیمی فاینل دی. دوی همدې د آزادۍ ورځې په خاطر باندې چې دا ورځ سهار ماسپښینه پورې په یو ځای کې ولمانځل شي، بېلابېل ځوانان بالاخره ماسپښین نه وروسته شپږیزې سیالۍ په لاره اچولې ده چې سیمی فاینل او ډېره مهمه لوبه ده، او خاص نوښت به ولري. دوی د بیرغونو او د ملي نغمو د ترتیبات نیولې دي، اشاره ورکړې ده چې د ګرمۍ نه وروسته هلته هم د یو لوی جشن توقع او هیله کېدلی شي. همدارنګه ده چې ځوانان خپل ابتکار کوي، دغه حکومت هلته په هغه کچه باندې ولایتونو کې نو موږ رپورټونه لرو. داسې دی چې دا ورځ تقریبا خلکو ته ورځ په ورځ هغه ملي احساسات را څرګندوي. د غازی امان الله خان په باره کې معلومات پوسټرونه ډېر زیات شوي دي، دغه تصویرونه لګېدلې دي، دغه په باره کې معلومات او مقالې د خلکو په لاسونو کې دي او دا لولې. نو دغه نوي ابتکارات دي. دا اوس ما سره د خبرې هاش په نامه یو ورځپاڼه ده چې د غازی امان الله خان غټ تصویر په اوله پاڼه کې همدارنګه په وروستۍ پاڼه کې همدارنګه د پغمان تصویرونه خپره کړي دي. دا ټول هغه څه دي چې خلک لولي او بالاخره څه زده کوي.
بلې، یوسف خان زدران، له تاسو نه مننه چې له کابل مو د خپلواکۍ د 90مې کلیزې د لمانځلو لپاره د ترتیباتو په باب اوریدونکو ته معلومات ورکول. نور خبریالان هم زموږ سره همدا شېبه د ټلیفون په لیکه دي، له جلال آباد چیرې چې غازی امان الله خان مقبره ده. دغه راز له مزار شریف هم لومړی بلاشو مزار شریف ته. مزار شریف څخه مجیب الرحمن حبیبزی را سره د ټلیفون په لیکه دی. حبیبزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې هلته په مزار شریف کې مراسم پیل شوی دی کنه؟
نه، من تاسو څخه د ټکټ څنګه جوړه ده او نو د قانون ولایتونو کې د خپلواکۍ او نوي مکلي دول منځ شو په بلخ ولایت کې هم د بلخ د وی خوځښت په کار څلګونه کسان راټول شول. دوی د مکلي کاروان جوړ کړی و چې په کې د امان الله خان عکسونه لګول شي او د څنګه د هیواد پایرات د ټول ځان لګول. دا کسانو د بلخ ولایت شورا له مخې څخه غازی امان الله خان تر واټه کورې لاړه له او هلته یې دا ورځ جشنونه وطنونو سره ولمانځله. د بلخ په بلخ ولایت کې د دې جشن د لمانځنې په مناسبت امنیتي تدابیر هم ډېر کلک وو. له دوو راپه دې خوا امنیتي ځواکونو هڅه کوله چې امنیت ته په ښه توګه تعلیم کړي او دا مراسم همدغه اوس همدا شېبه پای ته ورسېدل. په دې مراسمو کې د بلخ محلي چارواکو هم ګډون درلود. دا مراسم البته د بلخ ولایت د چاتو کلتور ریاست او همدارنګه د بلخ مقام او د بلخ امنیه قمندانۍ په ګډون ترسره شو.
بله، مجیب الرحمن حبیبزی، له تاسو نه مننه. جلال آباد ته ځو. جلال آباد شاه محمود شینواری را سره ټلیفون په لیکه دی. شینواری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په جلال آباد کې خو د غازی امان الله خان چې 90 کال مخکې له انګریزانو د خپلواکۍ اعلان وکړ هم ښخ شوی دی. د هغه د مقبرې لپاره په وروستیو کې د رغولو لپاره هم ځینې کارونه شوي وو. که په مجموع کې راته ووایه چې د نورو ولایتونو په نسبت آیا دغه مراسم هلته پرق کوي، توپیر لري، ورته ښه تیاری نیول شوی که څنګه؟
ډېره زیاته مننه. هر کالي په ننګرهار کې د خپلواکۍ ورځ د نورو ولایتونو سره په یو جوت توپیر سره لمانځل کېږي. سږ کال هم شاوخوا درې اونۍ وړاندې په ننګرهار کې یو پراخ کمپاین چې په هغه کې د ولایتي ادارې اصناف اتحادیې د خوانندانو د ولسونو د خوانه د دغې ورځې د لمانځلو لپاره کمپاین پیل شوی و. د جلال آباد ښار مکمل په بشپړه توګه باندې د ټولو دوکانونو او همدارنګه د موټرو په سر، یعنی په سلګونو موټرې خلکو د افغانستان د بیرغ په رنګ باندې رنګه کړي دي. او همدارنګه د ښار په ټولو واټونو په دوکانونو د پاسه او په لارو کوڅو کې د افغانستان بیرغونه زړول شوي دي. او همدارنګه د غازی امان الله خان او د ولسمشر انځورونه هم زړولي دي. دغه کمپاین لپاره څو اونۍ وړاندې دغه تیاری نیول کېده او بالاخره تېره شوه.
د جشن شپه چې وه په جلال آباد کې په ډېرو ګرمو ولولو سره ونمانځل شوه. د شهیدي په لوبغالي کې د یو ساعت دپاره آتشبازیانې وشوې. ښار تر شپې یوې بجې پورې دغه موټرې چې په افغانستان په بیرغونو باندې رنګ شوي وې هغه سندرې چې هغه هېوادنه احساس راپاره په لوړ غږ باندې د ځوانانو غږول او د ښار په واټونو باندې ګرځېدل. همدارنګه د موسیقي پروګرام هم ځوانانو ته نیول شوی و چې تر شپې دوه بجو پورې ځوانانو خپل هغه اتڼونه دغه جشن ګرم وساته. سهار دغه ورځ کله پیل شوله بیا د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو او په ګډه لاړل د غازي امان الله خان مقبرې ته چې هغه په ننګرهار کې دفن دی. هلته یې د ګلو ګېډې ورباندې کېښودې. او نه اوس هم چې د تا سره خبرې کوم په همدغه شېبه هم د دغه جشن مراسم چې هغه د اړوندو ادارو د خوانه هغه تمثیلونه او نمایشونه دي هغه اوس هم روان دي. دغه ورځ د نورو وکلونو پرتله باندې سږکال ډېره زیاته او پراخه ونمانځل شوه.
په میلمنو کې په خوا داسې و چې د پولې اخوا د خیبر پختونخوا د سیمې له چارواکي به هم راتلل او دغه راز د ځینو ګوندونو مشران به هم راتلل. سکال داسې کوم راپور مو ترلاسه کړی دی چې د پولې اخوا د پختونو د سیمو مشران یا دغه راز د ګوندونو مشران یا نور چارواکي راغلي وي؟
سکاری مهم مشانو چارواکی څوک نه دی راغلی. نور کله 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 دغه د پښتنو قومي مشان زنهو بو دغه ست جشن کې برخه وسله. یوازې هغه سنرغالي چې هغه د ټول نه خو دی هغه راغلی په دغه جشن کې برخه وسله. او اخیر شپه چې کوم د موسیقي پروګرام کړو او له ټول هغه پښتنو به هم راغلی او دی دغه د خپلواکۍ د جشن په مراسمو کې برخه وسله. یو بل مهم مسله چې هغه د ننګرهار ولایتي ادارې یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړله چې دوی به د غازي امان الله خان مقبره په ډېر اساسي شکل باندې ورغی، ځکه دا د مدني فعالانو د فرهنګیانو د ټولو غوښتنه همدغه وه چې که ته هم یو څه کار پرې شوی دی رغول شوی ده. ولې دوی غوښتنه دا وه چې دا باید یو نمونې سره ورغول شي چې دغه شاوخوا د پارک چې کوم دی د همدې مقبرې پورې مربوط دی د دې د احاطې دیوالونه او دا باید مکمل په بشپړ توګه ورغول شي. او ولایتي ادارې دغه ژمنه وکړله او چې په نږدې وخت کې به په دغه مقبرې باندې کار هم شروع کړي.
شنوارې صاحب، تر اوسه پورې دا مقبره په سمه توګه نه ده رغول شوې. په دغه څوارلسو کلونو کې دغومره پیسې چې راغلل د جلال آباد ښار په بیا رغونې ولګول شوې. د غازي امان الله خان چې د افغانستان د خپلواکۍ یو ستر مبارز بلل کېږي، اووه نوي کاله مخکې له انګریزانو خپلواکۍ اعلان کړه، یعنې مقبره تر اوسه پورې هماغسې ده؟
دغه مقبره باندې کار شوی و. هر کال به یو څه کار پکېده، د دوی ترمیم به کېده، مصرف ورباندې کېده. ولې هغه څه چې خلکو غوښتنه کوله د دې مقبرې شاوخوا په لسګونو جریبه ځمکه ده چې همدغه یعنې شهید باغ پورې تړلې ده. د دغه د باغ د ساتلو په خاطر باندې، ځکه د همېش لپاره هغه نشیان یا پوځیان چې وو هغوی په دې باغ کې پراته وو د ونو لاندې، دا ساحه چې ده بیخي ګډه وډه وه. د خلکو غوښتنه هم همدغه وه چې دغه د احاطې دیوال باید په بشپړه توګه باندې خوندي شي او دلته ناپاکیو.
شنوار صاحب، یو د خلکو غوښتنه ده،
بلې
د خلکو غوښتنه ده، بل دا چې خپل مسؤل چارواکي په تیره بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ننګرهار لومړی دنده ده چې باید دغه تاریخي ځایونه، لرغونی ځایونه، مهم ځایونه باید ورغوي. په هر صورت تاسو نه یو دنیا مننه چې د ازادي راډیو اوریدونکو ته مو د جلال آباد د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو د ونویو مکلیزې د مراسمو په باب معلومات ورکړل. اوس یو بل خبریال را سره د ټلیفون په لیکه دی، هغه خبریال چې د جګړې ځپلي هلمند څخه تل تفصیلي راپورونه ورکوي. وګورو چې په هلمند کې چې جګړې په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی، هلته هم خلکو سره دغه د خپلواکۍ احساس حتمن شته، په څه ډول لمانځل کېږي په داسې حال کې چې امنیتي وضعیت د هلمند خراب دی؟ مهرباني ایلیاس دایي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. مننه ژوندۍ اوسې. د نورو خبریالانو راپورونه به مو حتما اوریدلی وي. د خپلواکۍ ونویو مکلیزه د هیواد په مختلفو سیمو کې هغه د لمانځل کېږي. په هلمند کې وضعیت څه ډول دی؟ آیا د دې ورځې لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟ تاسو کوم توپیر وینئ؟ امنیتي وضعیت خو خراب دی.
نوري صاحب، د خپلواکۍ یعنی د ونویو مکلیزې په مناسبت باندې لشکرګاه کې هم مراسم نیول کېږي. د دې مراسمو فرق د نور کلون د مراسمو سره دا و چې ځینې نورو مسؤلینو به سره له دې چې د ښار نږدو سیمو کې ناامني نه وه په یوه تالار کې دا ورځ لمانځله، خو د وسلوي چارواکو د تالار نه د باندې د ولایت مقام مخې ته پر یوه دریز باندې چې پر سړک باندې ورته خلک اتحادیې او امنیتي مسؤلین تېرېدل دا ورځ ولمانځل. د هلمند والي حیات الله حیات په خپلو خبرو کې وویل چې هغه مستقیما د پاکستان نوم واخیست، وویل چې هڅه کوي پر وسلوالو باندې د فشار له امله د هلمند ولایت ته سکوت ورکړي او بیا د کوټ شورا دلته رانقل کړي، مګر بیا هم هغه د دې ورځ مناسبت خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت هغه پلان چل کړی دی چې وسلوالو غوښتل د دې ولسوالۍ د دې ولایت پنځه ولسوالۍ په لومړي قدم کې سکوت کړي او بیا وروسته د ښار په شمول. دغه اوس تاسو سره خبرې کوم، مراسم پای ته ورسېدل، پر سړکونو باندې د امنیتي ځواکونو اوږده اوږده قطارونه د مارچ په ډول د بلوز په څنګ کې تېر شول او په هوا کې د افغان ځواکونو هلیکوپټر څلور هلیکوپټر ګرځېدلې. هغوی خلکو ته هغه خلکو ته چې دې مراسمو ته راغلي وه نسبي خوشحالي وروبخښله، اما خوشحالي باید ووایي چې تېره شپه د ښار نږدې سیمه کې د ناوې ولسوالۍ د جرمینو د کمپ سیمه کې چې لشکرګاه سره یو څه ډېره فاصله لري، اما د عینک په سیمه کې هم درنه جګړه وه چې د ښار د نیم ښار خلک ورخطا وه او دوی د خپلواکۍ په شپه یو ډول د جګړې او ناامنیو سوچونه او فکرونه کول. ولې نه دا جګړه اوس فعلا کراره شوې ده، ویل کېږي دواړو غاړو ته درنه تل فاطمه اوسې دي، خو د کیک شمېرې تر اوسه حکومت د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي.
د حساب له دغه جګړې پرته د دغه سدي ملي د ویال د ملي ورځ لپاره په جګړې دلته په هلمند کې په جګړو کې یا په امنیتي پیښو کې کوم کمښت نه احساسېږي، یا وسلوال مخالفین تر اوسه مخکې دغه سې ورځو لمانځلو ته خلک پرېښي دي چې وکولی شي دغه ورځې د سولې او امن په فضا کې ولمانځي؟ کوم داسې نښې نښانې لیدل کېږي د هلمند په نورو سیمو کې؟
نور چې اوس پیلن د هلمند په نورو سیمو کې، په لیرو سیمو کې، کدا په جنوب کې خانشین او ګرنسیر ورسره دي، او کدا په شمال کې سنگین، مساکلا، نوزاد، واشیر او کجکی ورسره دي، هلته اصلا جګړې وجود نه لري. جګړې ټولې د لشکرګاه په شاوخوا د نادالی په چانجیر کې او د ناوې په عینکو یا د ناوې په ځینو نورو مربوطاتو کې چلته افغان ځواکونه نږدې ښار ته موقعیت لري، یا د مرجع ولسوالۍ په مرکز باندې چلته په سلګونو سرتیري میشتې هره ورځ تکرارېږي. اما په مجموع کې معلوم تغییر د دې ورځې مناسبت په جنګونو کې او په ځینو مناسباتو کې نه دی راغلی. هغه مراسم چې د دې ورځې په مناسبت نیول شوي وو، ډېرو کمو خلکو پکې ګډون کړی وو، ولې کومو کسانو چې ګډون کړی وو هغوی ته خوشحالي ورسېدلې او هغوی ځینو ګډا وکړله، ځینو یې موسیقي واورېدله او ځینو یې هم د هغه سرتیرو او کسانو سره چې د دې مراسمو دپاره آمادګي نیولې وه راغلي وه، عکسونه واخیستل او په دې ډول یې دا ورځ تر دې دمه ولمانځله او مراسم هم پای ته ورسېدل. ولې د خاص تغییر طبعا نه کېږي، ځکه چې تېره شپه هم د همدې خپلواکۍ د ورځ د رسېدو په شپه باندې هم درنې جګړې د ناوې ولسوالۍ په ځینو مربوطاتو کې شوي.
بلې الیاس دایی، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې د خپلواکۍ د ونویومې کلیزې د جشن دا چې په هلمند کې په څه ډول لمانځل کېږي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. هلمند هم لکه څنګه چې خبریاس په دې وروستیو کې پکې ناامنۍ زیاتې شوې دي، د افغانستان د خپلواکۍ د ونویومې کلیزې د لمانځلو مراسم د هیواد په مختلفو سیمو کې پیل شوي. په ځینو سیمو کې همدا مراسم پای ته رسېدلي دي، خو بیا هم خلک د خپلواکۍ جشنونه لمانځي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه بیا هم موږ ته پیغامونه راواستوئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د څو تنو اوریدونکو پیغامونه لولو. عبدالباری ظاهری له کندهار لیکلی دي چې خلک د افغانستان د خپلواکۍ ته ډیر خوشاله دي او خوشحالي کوي. کاش کې جنگونه نه وای، خدای دې همیشه افغانان خوشاله لري. عبدالباری غفار لسپین بولدک تخه لیکلی چه دی و نویوم کلیزی مبارکی ورنده کوم. ده غراز سنا سادات لمیدان وردگو تخه لیکلی دی خپلواکی دی جشن مبارکی طول و افغانان و توائم خدای دی وکلی چه افغانستان تا سوله و امنیت راولی. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسې متسو اتل شمیرې له لارې مو راستولي و پیغامونه هم د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په مناسبت ویل تاسو ټولو مننه پیغامونه زه زیاتې خو میګم هرومرو په خپرونو کې درته خبرو. نن د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په اړه د ازادي راډیو راپورونه مه هېروئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلی وو. وړاندې به د غازي امان الله خان د شخصیت او د هغه د نظام په اړه د یو کارپو نظر واورې څرګندونې واورې ورسره مو مرکه کړې ده. خو اوس صفي الله سانګزي ته بیا هم وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو نوې میکانیزم رسمی مراسم نن پیل شول. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه مراسم په کابل کې دفاع وزارت په محوطه کې د ازادۍ څلی ته د ګلو د ګېډې په خودلو سره پیل کړل. اوس پارک کې دننه په جاړه لویه غونډه جوړه شوې ده. د افغانستان جمهوری ریاست او اجرایي ریاست په وینا پارک کې د چهارشمې د ورځې په مازدیګر د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ خبرې په دوستانه ماحول کې ترسره شوې. د افغانستان دفاع وزارت وی افغان پوځونو د هلمند، کندوز، بغلان، ننګرهار، غور، بادغیس او فراه ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې د مخالفینو پر ضد څلیرویشت عملیاتونه پیل کړي چې ښی لاس راوړنې هم کړي. ایرانی چارواکو تایید کړ چې روسي جنگي الوتکې د ایران له یوې هوایي اډې کار اخلي، خو یوازې د تیلو اچولو په مقصد او ټینګار کوي چې روسي ځواکونه د ایران په خاوره کې نه دي پر ځای شوي. او د مسکو په لمنه کې پر چړو سنبال دوه سړي وروسته له هغې ووژل شول چې د ټرافیک پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې وه.
لاسفه ولسمک زینه هم په مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول کې غوړې د خبرونو بشپړ تفصیل یا د خبرونو په بشپړ تفصیل سره ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی انکم. لکه څنګه چې مخکې په راپورونو کې مو واورېدل، نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو کلیزه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ولمانځل شوه. په دې مناسبت بیا هم جشنونه روان دي. له نن څخه اووه نوي کاله مخکې پاچا امان الله خان له انګریزانو د استقلال اعلان وکړ. دا ورځ په افغانستان کې د سولې په کلونو کې په ډېرو شاندارو مراسمو سره لمانځل کېده. سږکال یو شمېر مدني ټولنو او ځوانانو د ډله ییزې رسنیو له لارې مخکې تر مخکې اعلانونه کړي دي چې د خپلواکۍ ورځ به په جوش او خروش سره لمانځي. اکثره افغان کارپوهان او د نظر خاوندان د غازی امان الله خان په دوره کې کورنی او بهرنی سیاست د ورستو کلونو په نسبت ډیر ښه او باثباته بولي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملي اتحادیې رئیس عبدالحمید مبارز یو له همدغو کسانو څخه دی چې وایي امان الله خان د افغانستان استقلال، د افغانستان د کورنی او بهرنی سیاست، د ازادۍ، پرمختګ او د خلکو د سوکالۍ په شعار سره اعلان کړ. بیا هم صفی الله سانگزی له ښاغلي مبارز سره مرکه کړې او په سر کې د غازی امان الله خان په دوره کې د نظام د ثبات په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
د اعلیحضرت امان الله خان نظام چې و یو اسلامي او ملي نظام و. د هغه نظام د خلکو به د خلکو په طرفداري او د خلکو به همکاري تاسیس شوی و، ځکه چې اعلیحضرت امان الله خان داسې یو شجاع شخصیت و چې خپل استقلال د یو امپراتوري، لوی امپراتوري چې انګلستان و، د هغه په مقابل کې اعلان وکړ او خپل استقلال مسترد کړ. نو له دې کبله اعلیحضرت امان الله خان نه یوازې په افغانستان بلکې په ټول اسلامي نړۍ کې ډیر محبوبیت درلود. نو د امان الله خان نظام په شروع کې یا مستحکم نظامو چې خلقی مراتل کوا.
قاضی امان الله خان د افغانستان د سوکالۍ او پرمختګ لپاره پلانونه درلودل او اهداف درلودل.
د هغه هدفونه په لومړي سر کې څومره عملي سول؟ وروسته له هغه که څه هم ډېرې ستونزې او ناخوالې افغانستان وزغملې وګاللې، اوس وخت د هغه ارمانونه څومره د تطبیق په حال کې دي او کوم کوم ارمانونه یې پاتې دي چې باید تطبیق سي؟
د حضرت مولا خان ارمان دا و چې د افغانستان خلک یو با دانش خلک اوسي، یو پراخ معارف ولري، د اقتصادي له نقطې نظره او د فرهنګي له نقطې نظره، سیاسي او نظامي له نقطې نظره باید مستقل وي. هغه وخت خپل پلانونه ترتیب کړ او هغه وخت دوی وغوښتل چې دلته په افغانستان کې عربي فابریکې ولري، چې عربي لوازم چې ضروري دي هغوی جوړ کړي، صنایع رشد پیدا کړي او ملي اقتصاد مستحکم شي او پراخ شي. نو له دې کبله اعلیحضرت امان‌الله خان ډېر ارمانونه درلود. د هغه ارمانونه تر اوسه پورې ترسره شوی نه دی، ځکه چې ملي اقتصاد د یو مملکت ملي اقتصاد داسې دی اوس په مونږ یو استهلاکي کشور یو، ټول زمونږ هغه احتیاجات چې دی یا د خارج نه راځي، د خارج نه وارد کیږي. مونږ په خپل اوس کوم تولید نه لرو، کوم تولید نه لرو، اوبه لرو مګر برېښنا نه تولیدوو، برېښنای د خارج وارد کیږي. نو له دې کبله هغه ارمانونه چې هغوی در حضرت امان‌الله خان درلود او روشنفکران په هغه ارمانونه کې شریک و تر اوسه پورې تامین شوی نه دی، مګر آرزوی شته او دا زمونږ نننی حکومت هم لوی پلانونه جوړ کړي دي او لري، چې که خدای وکړي هغه ارمانونه هم ترسره سي او د هغه نه زمونږ جاته ارمانونه ترسره.
مننه استاد. په هغه وخت کې له می نه تر اګست پورې جګړې دوام وکړ او بالاخره استقلال افغانستان واخیست، دغه مبارزه وسوله، ځکه چې د قلم او د شعار خبرو کار ورنکړ او بالاخره مبارزې ته غازی امان‌الله خان ملا وتړله، دا مبارزه یې وګټله. څه ډول سرتیری وو او څومره د خپل نظام لپاره، د ساتنې لپاره، د دفاع لپاره مټې بډ وهلی وي؟
په هغه وخت کې مونږ یو رسمي اردو درلود چې د حکومت نظامي قوتونه و، امنیتي قوتونه و، مګر د خلکو ملاتړ زمونږ په جنوبي ماس کې لوی قومندان سپاسالار محمد نادر شاه و، په دغه جبهه کې د خلکو جبهه ډېر لوی جبهه و.
د غازی امان الله خان د شخصیت او نظام په اړه د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې له رئیس عبدالحمید مبارز سره مرکه بشپړه مرکه زموږ په نورو خپرونو کې اورېدلی شئ، خو اوس 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما دا هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید او غواړو چې پکې د لغمان ولایت د روخان د لیسې د یو زده کوونکي ضیاءالحق ستونزه خبره کړو. دا ازادي راډیو ته ویلي چې د روخان پولیسه کې د سامي په توګه زده کړې پای ته رسولي کامیاب شوی هم دی، خو د فراغت سند نه ورکول کیږي. دی وایي د لغمان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین ورته وایي چې د لاندې ټولګیو اسناد یې د جنگونو پر مهال سوځېدلي دي. کله چې ضیاءالحق له ازادي راډیو سره په اړیکه کې و دا پوښتنه مو ځنې وکړې. ورور، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه تماس نیولی؟
ضیاءالحق مینوم د لغمان ولایت مرکز ریاوند د نوري له کلمه.
استا ستونزه څه ده چې مونږ ته بیان کړي؟
ستونزه خو نه دا ده چې په 1400 کال نه 12 سم ته واغیا کال کې کامیاب وم، هغې نه وروسته لاړو مونږ مهاجرت ته، مکتب هم هغسې پرېښوده. بیا اوس نو چې راغلم غوښتل مې چې ثاني امتحان ورکړم. اورې؟
او اورم. وایي ادامه ورکړئ.
ثاني امتحان ورکړم، بیا مې عریضه وکړه، بیا دې یو استلام راکړه. دې استلام کې یو درې څلور شرطونه وو. مربوطه مکتب ته ولیکل چې دا شاګرد تاسو سره شاګرد ده،
یعنی په خا تاسو سره شاګرد ده چې به لیکلی
په کوم نوم او جدول د اخراجی مکتوب د اخراجی او هغه نورمال سم نتایجه زما دغه درې څلور شیان پوره وو، جدول د اخراجی پیدا سو، مکتوب د اخراجی پیدا سو، نوم د پلار نوم د اساس نمبر، فقط دغه یو نورمال سم نتایج چې دا لدې نه ورک شوي وو.
د یو لسم سم نتایج ورک شوي وو،
د یو لسم سم لکه نورمال سم دی هغه ته وایي ځکه د یو لسم سم چې لغه لسم یو لسم سم هغه ورک شوي وو.
یعنې د اووم اتم نهم لسم دغه ټول مکمل وو؟
نه، د اووم نه تر لکه د درې اویا کال نه تر اووه اویا کاله چې دغه کوم نتایج دي که نه د روښان دیسې دغه د ټولو شاګردانو که هغه ولو که اوس ډاکتران دي که معلمین دي که هر څوک دي د دغه کلو ورک دي، لکه شاید زما د موم سم پي لکه د اتم نشته د نهم نشته د لسم و یو لسم، فقط د دولسم سم شته ده نتایج.
د دې علت څه شی ده چې ورک دي؟
دوی داسې لیکي ښه چې دغه داخلي جنګونه چې طالبان لاړل، دغه داخلي جنګونه چې ودلته لغمان کې طالبانو وخت نه وروسته د دغه له اثره دا روښان لیسې کې څه شور سلو څه چاوس وزولو څه چل څه چل ده، د استلام کې درې شرطه وو، نوم د پلار نوم په کوم اساس نمبر دا شاګرد ده مکتوب د اخراجي جدول د اخراجی او د نورمال سم نتایج هغه درې څلور شرطونه نور چې ول قانون د پلان د اساس نمبر مې او په دولسم سم کې شاګرد په واوی اکال کې مکتوب د اخراجی او جدول د اخراجی دا موجود و، صرف نتایج له دوی نه ورک دي. اوس یې ما امتحان ورکړ، اوس ما ته وایي چې ته نه کامیابېږې، کامیاب یې مې په خو نمرو سره، اوس وایي چې تا ته سند نه درکول کېږي ځکه د ته د نورمال سم نتایج نشته.
د لغمان ولایت د پوهنې ریاست دا تصدیقی چې دغه نتایج په جنگونو کې ورک شوي دي یا سوځېدلي دي یا له منځه تللي؟
هو بالکل، دا تاییدیې ځکه چې هغه د سرمعلم د مربوطه لیسې ما هم راوست هلته، هغه نه دوی پوښتنې وکړې، بیا دوی هغه ته هم د نتایجو مدیریت ته ولیکل چې تاسې دلته ولاټوئ، هغو چې وکتلې هغو بیا ولیکل چې یو د ده نه له درې اویا کال نه ته شپږ اویا کال پورې دغه ټول د لغمان د روښان د لیسې نتایج چې ښه دي دا ټول ورک شوي دي یا له منځه تللي.
دوی تصدیق کړی، مهر امضای پرې لګولې؟
هو، هر څه یې پرې کړي، فقط مهر کړی ده، هلته یې لیکلي دي چې را سر جنګ داخلي از بین رفته، اوس امتحان هم رانه واخیست، امتحان کې هم کامیاب یم او کامیاب یم، خو ماته وایي چې تا ته سند نه درکول کېږي او کابل کې ځکه چې دا کار داسې بې فایدې په عذاب سولې وو ځکه تا د هغه نشته نتایج نشته.
ته چې سامې په توګه شامل شي په دولسم کې، خو دا صنف به هم پای ته رسوي بیا به مستحق کېږي؟
زما خو د دولسم سم سامې امتحان ورکړ اوس د خلاصېدلو لپاره، ځکه زه دولسم سم ته کامیاب وم، هم پرېښی وو امتحان مې ورکړ سامې، اوس هغه د زما سم زیات ده، دوی وایي چې ما ورته وویل چې نتایج ورک شوي دي، ما سم کې کېنوي، زه به بیا ووایم، وایي د تا سم زیات ده، او اوس راته وایي یو مدیر دی غل راته ویل نظارت، وایي هغه ده وایي پلار دې سپرو ملکه که ډاده وویل مونږ له ښې وخته مال اخر د دې نو هغه څه کېږي، دولس کاله مکتب مې وویل د دې نتیجه اوس ووایه.
کابل ته هم راغلی، دا عریضه د وزارت معارف ته هم کړې که نه؟
نه، وزارت معارف ته مې نه ده کړې، ځکه دی نن پرون ما ته ویل چې ته که دا هغه دې مونږ تا هم لیږو تا ته سند نه درکوي ځکه د تا نتایج د نورمال سم نشته، نو ما ورته ویل زه خو شل دانې پنځوس دانې هم سمپیان لرم، اوس دغه ټول هغه د هغه وخت چې دي په دغه دوه کاله مخکې درې کاله مخکې هغو امتحان ورکړی سامي کامیاب دي، څوک ډاکتران دي، څوک انجینران دي، څوک معلمان دي، هغه به زه حاضر کړم درته چې دا د ما هم سمپیان دي، خو بیا هم ویلې وای ولا هغو به کومه چلسازي کړي یو څنګه ده او څنګه نه ده، یا به یې نتایج له ځانه جوړ کړي، نو معلم خو نتایج دا کار مې ونه کړه چې له ځانه مې تاسو ته جوړ کړي، دا د غلا کار ده، مربوطه لیسې تاسو ته لیکلي چې د جنګو له وجې ورک شوي، سر معلم نن راوست مدیر دې مکتب ټولو سره په دې ورسېدلی چې رښتیا دا نتایج ورک دي، نو بیا هم څه د دې نتیجه څه کېږي، بس نه جواب دي نه وایي.
ته کابل ته نه راغلی، د پوهنې وزارت سره دې دغه ستونزه نه ده شریکه کړې؟
نه، ما تروسه نه ده شریکه کړې، ځکه چې تروسه دغه د مونږ غلا امتحان کې اوس زه کامیاب یم، دی نه دي لیږلي کابل ته تروسه، دی ما ته پرون هم ویلې که ویلېږو مونږ هم په عذابی، ځان هم په عذابی او خلک هم په عذابی، دا کار دې نه کېږي.
ضیاءالحق ورور، دا ازادي راډیو د خپل ډېر کارونه لري، داسې خو نه شي کولی چې ستا په خاطر د پوهنې وزارت مسؤلینو ته عریضه وکړي، ته هم لږې هلې ځلې وکړه، که نتیجه ورنکړه بیا به ستا ستونزه د دغه وزارت له چارواکو سره شریکه کړو، خو ته تر اوسه کابل ته نه راغلی او دغه ستونزه دې د چارواکو سره شریکه کړې هم نه ده، او مخکې له مخکې په تشویش کې.
ما جواب تقریبا منفی اخیسته د دا دوره د مشکلت پر ریاست معرف کې دی ما ته ولې چې نه کیږي نو ما علم زم دونه په جواب کوم امتحان امره نو اخیسته لسینځل شلو را د مشکره را ریزه وکاو بیا تاسو امتحان درکا یا په خو نمرو کامیاب کړی مې ما اوس راته وی چې تکلیف دې ښکلی ده
ته یو ځل کابل ته راشه که د پوهنې وزارت تا ته منفی ځواب درکړو موږ به بیا دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړو د چارواکو سره به یې شریکه کړو او هیله به ترې وکړو چې دغه ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. تا ته چا ویلي چې کابل کې به منفي ځواب درکړي؟
ما ته دغه د امیر د نظارت صوبې چې دا ما ته وویلې چې تا ته به کابل کې منفي ځواب درکړي ځکه تاسې خواري دې کړې ده تکلیف دې ښکلی ده خو اسې بې ځایه ده کله دا بیا راته ویلې په کومه غته دې لا امتحان کې شامل وې. ما ورته ویل تاسې چې کوم استلام یا مکتوب ما ته راکړی و چې د سامي امتحان عریضه ما کړې وه نو تاسې په کې لیکلي وو دغه څلور شرطونه چې دا تاسې سره مکتب ته م لیکلي وو چې دا تاسې سره شاګرد ده هو یا نه په کوم اساس نمبر د نوم د پلار نوم او په کوم کال نو هغه ورته ولیکل چې په دغه اساس نمبر او په دغه کال باندې موږ سره د دولسم الف ټولګي کې شاګرد ده او جدول د اخراجي ته ولېږي مکتوب د اخراجي را ولېږي او نورمال سم نتایج نو هغه درې څلور شرطونه څلور درې پوره وو څلور پوره وو یو دغه نتایج چې هغه هم له دې نه ورک شوي وو.
ضیاءالحق خان تاسو خو په صنف کې نور خلک مو دغه برخلیک سره مخامخ
شئ. 55 کسه وو 55 55 کسه حتی دا اوس ډیر پیژنم چې ځینې دکانداران دي ان لا بعد ډاکټران دي په کابل شپخانو کې د تلویزیون له لارې ملي دي نور دا ټول د مام سمپیانو دغه نه ما پښتنه وکړل هغه دی درې څلور ما ته وویل چې موږ درې څلور کاله مخکې په دغه دوره کې موږ دونه سخت سوالونه واغه و نه کړ نه دغه شی چې تا ته درکړه دا مخکې نه وو نو اوس تا ته موږ امتحان ورکړه سامي کامیابی یو معلم د وسپیلانو ډیر معلمان دي درې خلور معلمان دي او نور څه ډاکټران دي انجینران دي
دا غوم نتایج ورکو چې ستا ورک دي دا غوم ورکو
هو دغه وا دریا بیا کال نت تو شپږه بیا کال پورې تقریبا د دوه نیم زره یا درې زره فشار خو اخی شاګردان د دې ټول ورک دي کاغه ډاکټر دا که انجینر دا که معلم دا کم د سی وسادي ګرځي دي یو د ما ورک نه دي د ټول ورک دي بیخي د دې لسیټ نتایج ورک دي
ته دغه عمل چې هغه سره شوه د بیت تاسو موشي
بد ما سره موشي کدی غواړي چې په دې یقین نه کې چې ته شاګرد نه د هغه وخت سرمعلمین معلمین ژوند دي ما پیژنې چې دا مون شاګرد وو زه خپل هم سمچان ورته راولم بیا دوه لسم سم کې زما اساس نمبر شته دا لږې نه ټیټ سم اووم سم کې شته ده په دې منځ کې چې هغه هم دوی نه ورک دي دې ته ښه معلومات د دې غټه لوحه په هغه د نتایجو په مدیریت کې زړولې ده چې دغه کلو نه موږ معذرت غواړو د جنګو له وجې دغه نتایج موږ نه ورک دي.
ستا ستونزه م ټوله واورېده او ثبت م کړه دا به د پوهنې وزارت له مقاماتو سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بل یو غي پسې ورشه بل یو غي پسې ورشه امده کې روانه ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دوه زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس محترم کبیر حقمل د لغمان ولایت یو زده کوونکی ضیاءالحق وایي چې د روخان په لیسه کې په دولسم ټولګي کې د سامي امتحان ورکړی کامیاب شوی هم دی خو د فراغت سند نه ورکوي. دی وایي په لغمان ولایت کې مربوط دفترونه ورته وایي چې د لاندې ټولګیو نمرې نشته. دی وایي زما اسناد له مربوطه دفترونه ورک شوي زما نه خو نه دي ورک شوي زما قصور څه شی دی؟
بله متاسفانه یو شی چې زموږ استادو ډیری هیوادوالو سره ستونزه لري او تر ډیره پورې ستونزه هم یوازې په موږ کې په معارف کې نه ده په خلکو کې هم ده همدا د نتایجو موضوع ده. ځینې کسانو ځان ته جعلي اسناد جوړ کړي په ټیټو صنفونو کې بیا راسي په لوړو صنفونو کې یا اوسه د سامي او بل څه په رقم ځان ته جوړ کړي غواړي شرطنامه واخلي. ځینې کسان واقعا مستحقین وي خو جګړو یې اسناد سوځولي. د دغو ټولو لپاره موږ قانوني پروسیجرونه لرو. که چیرې اسناد سوځېدلي هم وي، ریاستونه مربوطه ریاستونه د معارف ورته خاص پروسیجر لري، او که اسناد ورک شوي هم وي، نو د ده ورور مشکل که چیرې دا وي چې نتایج یوو خو سوځېدلي دي. زه نه پوهېږم چې په کومو کلونو کې به سوځېدلي وي، که له 1400 کال نه مخکې هلته موږ د حریق او د ښوونځیو د سوځولو ډېرې پېښې درلودلې، اما په دې وروستیو کې موږ داسې پېښې ډېرې کمې لیدلې یا مو هېڅ نه دي لیدلې، خصوصا په لغمان کې چې ښوونځی یا سابق د ښوونځي د سوځېدلي. بنا لږ څه تفصیلي معلوماتو ته اړتیا ده چې دوی یې معارف ته ورکړي، او که هلته ستونزه حل نه شوله بیا له کومې عریضې سره دلته راشي، موږ انشاءالله په خدمت کې تر کومه ځایه چې قانون دوی ته حق ورکړی موږ د دې حق په ورکړه باندې مکلف یو دا کار ورته کوي.
جناب حق مل صاحب، د ضیاء الحق په نامه دا ځوان وایي چې زه چې په 12 صنف کې شامل شوم، د 12 صنف د نتایجو په اساس شامل شوم، زما د 12 صنف نتایج موجود و.
خبر دا ده که چیرې دی واقعا د 12 فارغ وي او د 12 پر اساس شامل شوی، بیا دی ولې سامې د ولې ریګولر منظم شاګرد نه ده چې له سهاره لاړ شي تر غرمې خپل درس وایي او بیا امتحان ورکړي او هېڅ ستونزه ورته پاتې نه شي. سامعین هغه معذورین دي چې هغوی اکثریت سامعین همدغه رقم د ده غوندې اسناد 12 لوي، مثلا 12 ته کښېني، دوی معذور دي، دوی ټولګي ته نه شي راتلی. یو سیستم ورته جوړ شوی دی چې دوی اخر د کال کې راځي او امتحان ورکوي. په هغه مکتب کې چې دی 12 فارغ ده، هلته به یې بېله شک اسناد موجود وي، او که نه وي موجود بیا څنګه دی د سامي په توګه نیول شوی دی؟ یو مکتب چې څنګه د سامي نوم ورکړل شوی؟
جناب حق مل صاحب، دا ځوان دا هم وایي چې د اتم صنف، نهم صنف او لسم صنف نتایج رانه غواړي، چې ما امتحانونه ورکړي هغه ټول رانه غواړي، ځکه یې زما د 12 صنف اسناد معطل کړي دي.
خو ګوره، تاسو داسې ده چې تاسو لسم ته ځئ د نهم سند درته په کار ده، یا مثلا که په دورو حساب کړو که تاسو متوسط ته ځئ باید د ابتدایي اسناد ولرئ، کلاسې ته ځئ باید د متوسطې ولرئ. که چیرې تاسو متوسطې سند ونه لرئ، څنګه کېدلی شي چې تاسو د دې وړ وبلل شئ چې تاسو د لیسې شاګرد دی؟ ځکه زه درته وایم چې که داسې فقدان د اسنادو وي لکه د ده چې ده، بیا په هېڅ صورت سره دی د هغه حق نه چې سامې والی ده لېغلم برخمن کېدلی. که چیرې د ټیټو صنفونو اسناد ولري او بیا هم ستونزه ورته جوړېږي، بیا دلته موږ په خدمت کې انشاءالله ستونزه ورته حل کړو.
دا ژمنه تاسې کوئ که دا ځوان تاسې ته مراجعه وکړي، نو تاسې ورسره مرسته کوئ او لارښودنه ورته کوئ او قناعت ورکولی شئ؟
زموږ د قانون له مخې زموږ وظیفه دا ده چې د خلکو مشکلات حل کړو. زه خپله شخصا هغه ورځ ډېر ځان خوشحاله احساسوم چې د یو چا مشکل مې ور حل کړي. بنا چې مشکل قانوني وي او په قانون کې د حل لار ولري، موږ بیا ستونزه نه ورته لرو.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کې ربان ورځ تیرې شي. او نه
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي راډیو د انصاف پلټکه د دیونه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او حلول قانوني لارې ولري، زموږ سره شریک کړئ. زمونگ ده تیلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. سره له دې چې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې بهیر دا مهال په ټپه درېدلی، خو یو شمېر ښځینه فعالانې د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د ښځو له کمې ونډې او د سولې په مخکینیو څلور اړخیزو ناستو کې د دوی له نه ګډونه ناراضه دي. ښځینه فعالانې همداراز د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د موجوده بهیر په اړه انتقاد لري او وایي چې مېرمنې له دغه بهیره لرې ساتل سوي او جزئیات یې نه ورسره شریکېږي. حسینه صافی چې د میرمنو د شبکې رئیسه ده وایي که چیرې د سولې په بهیر کې د دوی ګډون ته پام وسي، نو دوی به هم د خپلو غوښتنو د مطرح کولو فرصت ولري او هم به د اساسي قانون له مخې د دوی حقوق تضمین سي. پر دې او د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون پر اهمیت ما قسیم سولمل له میرمن صافی سره مرکه کړې ده.
ډېره زیاته مننه کوم میرمن صافی چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې فکر کوي واقعا د سولې په پروسه کې د ښځو نه ګډون څومره ساس لپاره د اندېښنې وړ دی، او آیا ساس په نظر حکومت کافی پاملرنه نه کوي ودې برخې ته او که څنګه ستاسو برداشت څه دی د اوسني وضعیت څخه؟
د اوسني وضعیت څخه تر څو پورې چې موږ فکر کوو چې که چیرته موږ خپله اوسېږو نور موږ خپله کولی شو چې خپل هغه مشکلات، هغه خنډونه چې زموږ په لاره کې دي او هغه لاسته راوړنې چې موږ په گذشته کلونو کې په تقریبا لس یا زیاتر د لس مخکې کلونه لرل موږ هغه وساتو. نو زموږ دغه یو ډېر غټه اندېښنه ده چې او دلیل یې چې موږ ډېر دادخایي کوو. موږ غواړو چې د ښځو ونډه ډېر پر معنا وي، موږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باور وي چې دیو هم کولای شي چې د صلح په پروسه کې یو فعال غړی شي. نو زموږ دغه اندېښنه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د اوسنۍ پروسه کې واقعا تاسو اندېښنه لري چې ممکن د ښځو پر لاسته راوړنو یا پر حقونو باندې به معامله وسي، او که څنګه ستاسو مشخص اندېښنه څه ده؟
اوسنۍ فرض مثال موږ لرو دغه لس نفره چې په دې کې ګیلاني صاحب ریاست کوي او خور سرابي د معاون په صفت ده. تاسو فکر وکړئ شپږ نفر معاونینو کې یو نفر معاون کافي نه دی ښځه.
یعنی په دې حساب باندې تاسو د سولې د شورا د ترکیب څخه راضي یاست دا چې حداقل یو میرمن د رهبری په هیئت؟
زه به داسې ونه وایم چې زه راضي نه یم، ولې چې هغه ښځه چې هلته معرفي شوی دی مونږ پیژنو. هغه ښځه مخکې والی و د بامیان، د ښځو یو فعاله عضوه ده، غړی ده، مونږ سره مونږ ټول د ټولو مشکلات پروسه کې وقتاً فوقتاً شامل و. مگر مونږ به ډېر رضایت لرل که چېرې ته زمونږ تعداد زمونږ د اساسي قانون د فیصدي په اساس وای.
یو مسله چې د اوریدونکو په ذهن کې هم راګرځي، تل دا مسله مطرح شوې ده، د ښځو د فعالې په توګه کراتو وایس مشخصا چې میرمنې څومره اهمیت درلودلی سي د دوی ګډون، یعنی څومره ګټور تمامېدلی سي دا چې دوی ګډون وکړي په دې پروسه کې مجموع کې که داسې مثال ووایم.
زه به درته همدغسې چې تاسو وایئ چې د ښځو یو فعال په صفت، زه به د یو عادي ښځې په صفت درته ووایم. فکر وکړه ته یو کور کې اوسېږې او په دې کور کې د کور هغه اصلي فاکتور یا غړی چې ستا مشکلات درته حل کوي هغه یوه ښځه ده، او ته هغه ښځه هیڅ په جریان کې نه پرېږدې. مثلا ښځه فکر کوي چې د دې دواړو وړو یا د دې دواړو زامنو ترمنځ دغه شخړ چې پیدا شوی دی د دې رای حل بداوي چې ته دواړه کښېنه یو دیو سره خبرې کوي. مګر ته به داسې فکر وکړي چې زه به دا دواړه زامن یا دواړه هلکان ووهم او دا به حل شي. نو دغه ورکوټی مثال ته ویسه خپل ټولنه کې وګوره. ښځه بدون د شک نه یو ډېر اهم ونډه لري. که چیرته که تاسو وګورئ هغه فامیلونو کې، هغه کورنۍ کې چې د دیو میندې، د دیو خویندې، د دیو ښځې فعالې ونډې لري، هغه کامیاب کورنۍ دي. ته دغه کورنۍ پرېږده په مملکت کې. که چیرته ته خور ته د مور ته د فعاله ونډه او پر معنا ونډه ورکړې، نو بدون د شک زموږ ټولنه به انشاءالله سول. بدون د دې نه چې تاسو ویلې چې د یو مدني فعال ښځې دا ما یو عادي تحلیل وکړو، مګر بیا هم زه په هغه شی چې مې مخکې ویل چې هغه کسان چې ظرفیت لري، هغه کسان چې تخصص لري، چون بیرته موږ باید تحلیل وکړو، بیرته موږ خپل جغرافیوي موقعیت ته وګورو چې موږ څه رقم کولی شو سر د دې ټولو چالشونو نه هم خپل یو فعاله ونډه ولرو. نو په هغې کې یو پوهه ښځه، یو څوک چې پوهیږي دغه تحلیل یا دغه مقایسه کولی شي چې دغه کورنۍ مې په څه رقم مثلا کلی کې پروت دی، د هغې په اساس خپل تصمیم ونیسي.
یو بله مسله چې تاسو یاده کړه هغه دا ده چې ښځو پوره ونډه نه درلودلې همیشه د سولې په مذاکراتو کې، ولې که راسو تقریبا په دې غیر رسمي مذاکرات کې چې څو ځلې د پګوا شناسې د خوا جوړې سولې تقریبا ځینې مېرمنې وې پېژندل شوې مېرمنې د پارلمان څخه او ځینې فعالانې چې دوی ګډون درلود، نو باوجود هغه هم تاسو تشویش لرئ؟
زه د دې غیر رسمي برنامو نه هم خبر یم او پس برنامو کې ما خپل هم اشتراک کړی دی په دې غیر رسمي برنامو کې. زه فکر کوم چې اول دا یو لاسته راوړنه ده چې په اول ځل باندې یو څو نفر ښځې مشخص زی او خپل هغه اندېښنې او چالشونه چې دیو فکر کوي چې په افغانستان کې دیو ته به آینده کې لري، دا یو ډېر ښه فرصت و مونږ خپل خبرې وکړي، مونږ خپل هغه همدغه اندېښنې چې مونږ اوس تاسو ته په رسمي توګه باندې د کامرو مخې ته وایو هغوی ته مونږ وړاندې کړو او مونږ هلته پوښتنې وکړي چې مثلا مونږ دغه څوارلس کالو کې زمونږ که چیرته مونږ څوارلس کاله مخکې تقریبا مثال په توګه زه وایم که مونږ درې سوه معلمین لرل مونږ اوس درې زره معلمین لرو، که چیرته مونږ سل ډاکتران لرل مونږ اوس زر ډاکتران لرو، که چیرته مونږ هغسې ښځې لرل چې دیو په زړه کې هیره و چې دیو کله وزیر نشي کېدلی، دیو کله معین نشي کېدلی، مګر نن دیو په دې ولاړ دی چې دیو یو ښه فعال او ښه تخنیکي او ښه قوي او ښه کامیاب وزیر کېدلی شي. نور مونږ زمونږ اندېښنه دا ده چې آیا تاسو به مونږ د وزیر په توګه قبلوئ؟ افغانستان یو ډیر غریب مملکت دی، مونږ باید په دې خبره پوه شو چې مونږ نشو کولای چې په خپل ځان په خپل په پښو ودرېږو او مونږ خپل ژوند مخې ته وي. مونږ ضرورت لرو نړیوالې ټولنې ته، او نړیواله ټولنه هغه وخت کې مونږ سره کومک کوي چې مونږ د هغوی په تعهداتو کې هغوی سره ودرېږو. څرنګه چې ما وویلی چې د امنیت د قطعنامې 1315 افغانستان تعهد کړی دی، په هغې کې به څه شی؟ په هغې کې دغه دی چې ښځو ته باید په تصمیم ګیري سطوح کې مونږ ونډه ورکړو. نور د دغې په اساس مونږ باید دیو ته ونډې ورکړو. دغه زموږ وړاندیزونه وو چې مونږ
ډېره زیاته مننه کوم.